واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګران اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د افغانستان د هرات په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د هرات په خار او خارتنزدې ولسوالۍ باندې د طالبانو د بریدونو د زیاتیدونه وروسته بارنۍ قواو په طالبانو باندې هوایي بریدونه کړي دي دا بریدونه نن د شنبه په ورځ د جولای په 1 شوې دي د هرات د ولی نطاق جیلانی فرهاد امریکا غږ ته ویل چې د نړیوالو قواو الوتکو د هرات د انجیل او گذری په ولسوالۍ کې په طالبانو باندې بریدونه کړي دي او شاوخوا 200 وجلي او زخمی کړي دي افغان چارواکو ویلي دي چې طالبانو په یو شمېر سیمو کې په خارونو او ولسوالۍ باندې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د افغانستان قواوې مخه نیولې ده تر دې دمه بارنۍ قواو د دغه بمباری په حق لسنی دی ویلي او نه هم طالبانو په دې حق لاسه تفسیر کړی ده په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هرات قندهار هلمند او طالقانو په ځینو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاته باور شوې دي دا بمباری په داسې حال کې شوې دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر په ودانۍ باندې راکټ وښته یونما دا بریدونه غندلی او ویلی دی چې په ملګرو ملتونو باندې برید خای جنگی جنایت وبلل شي په همدې حال کې د بشري حقوقو د سر ډلې ویلی دی چې طالبانو په خپل سیمو کې انتقامي بریدونه زیات کړی دي او د هغو تر واکلاندې سیمو کې بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي د هلمند په ولایت کې چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوو د لشکړګاه په خارماندې د طالبانو د تیر شپې یو لوی بریډ شاته تمبولې خو لا هم د خار په ځینو برخو کې جګړه ادامه لري عیني شاهدانو ویلي دي چې اوس د افغانستان د امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خار د نهمې او اتمې حوزې په اړوندو سیمو کې جګړه ادامه لري د هلمند ولی محمد ولی علیزی د لشکړګاه د امنیت په حق له خبريالانو ته ویلي دي چې د افغانستان قواو د دولت وسوال مخالفین لمنځه وړي او پری بنګ دي چې د لشکړګاه خار سقوط کړي خاغلی علیزی ویلي دي چې طالبانو په تیرو 12 ورځو کې ډیر زیات کوشش وکړ چې د لشکړګاه د خار امنیتي کمربند مات کړي خو یوازې د پرون راهیسې 120 طالبان وژل شوي او درانه تلفات ورته اوښتي دي په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان جنرال سمی سادات مطبوعاتو ته په لینګلی ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د لشکړګاه د خار په سندو کې جګړه روانه ده ویلي دي چې ډیر ژر به امنیتي حالت بدل شي وسوال طالبانو د هلمند د جګړو په حق له تر اوسه پورې څه تفسیر نه ده کړی دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه لشيږي د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 2 جلا ترافیکی پیښو کې 40 تنه مړ شوي او 13 تنه نور زخمی شوي دي د لغمان د ولی نتا قصد الله دولتزی نن د شنبه پوره امریکا غکته په یو سوالي پیغام کې ویلي دي چې دغه 2 ترافیکی پیخي د دې ولایت د قرغیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې په 13-12 ساعتونو کې شوي دي خاغلی دولتزی ویلی دی چې اوله پیخه د جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ مربوط د نارنج باغ په سیمه کې شوې ده د مسافرو یو سرویس د یو تیز رفتار موټر سره جنگیدل دي او په نتیجه کې 8 تنه مړ شوي 10 نور زخمی شوي دي خاغلی دولتزی ویل چې دویمه پیخه نن د شنبه په ورځ سهار مهال د همدې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده 12 تنه پکې مړ شوي او 8 تنه ټپي شوي دي د لغمان د ولی نتا قویل چې د دوالو پیخو ټپیان د علاج لپاره د میترلام او جلال آباد په خارونو کې روغتونونو ته انتقال شوي دي هغه ویل چې په زخمیانو او مړو کې خزي او ماشومان هم دي د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې د عام روغتیا د ریاستونو چارواکو ویل دي چې د زنو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د لغمان ولایتي چارواکي د کابل جلال آباد پورې لار د ډریورانو بې احتیاطي د ترافیکی پیښو اصلي عامل ګڼي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د افغانستان د امن روغتیا وزارت په تیرو سلیر شساتونو کې د افغانستان په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې د کورونا د ویروس د 1200 مثبتو پیښو د ارزیابۍ خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په دغو پیښو کې 1414 مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت د رسمي شمیر په اساس په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 1,215 اتیاو ته رسیدلی دی. همداشان دغه وزارت ویلي دي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په افغانستان کې 250 کسان د کورونا د ویروس له امله مړه شوي دي او 1,240 ناروغان بیرته ښه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د پایل نه تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړو شمیر 6,400 ته رسیدلی دی. د کورونا ویروس اول د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وبا په ایالت کې پیدا شو او په چټکۍ په ټوله دنیا کې خپور شو. د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر اوسه پورې 3.9 میلیونه او 855,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندې 3 میلیونه او 155,000 نور د کورونا نه مړه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اسرائیل مقاماتو د امان په سمندرګي کې د تیلو په ټانکر باندې د برید ملامتي په ایران اچولې ده. په دې برید کې 2 تنه وژل شوي چې ویل کیږي یو د رومانیې دی او بلې د برتانیې تبه ده. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاخ شرکت چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې په دې ټانکر باندې د لایبیریا بیرغ وو او د پنځشنبه په ورځ ور باندې حمله وشوه. د اسرائیل د بارنیو چارو وزیر په دې پیښه کې ایران دخیل ګڼل دی او ویلي دي په کار دي چې د دې پیښې ځواب ورکړ شي. ایران تر اوسه پورې په دې حق له پر رسمي ډول په مطبوعاتو کې څه نه دی ویلي. په چین او سرالیا کې د کورونا د نوي دلتا نومي ډول ویروس د سرایت د مخنیوي په خاطر نن سخت قیودات وضع شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ نه غوښتي دي چې زر د دې ویروس مخنیوي وکړي مخکې له دې چې دغه ویروس په کومه خطرناکه وبا بدل شي. په چین کې په څو میاشتو کې د کورونا ویروس په دوه نورو ساحو کې خپور شو. نن د شنبه په ورځ 15 ایالتونو کې د دې ویروس د خپرېدو خبر ورکړل شوی دی. د چین مقامات د دې ویروس د مخنیوي لپاره چې ډیر زر په سرعت سرایت کوي اول د 1 میلیون زیات خلک قرنټین کړل او بیا یې د دې خلکو د ازموینو کمپینونه پیل کړل. یو ځل بیا د نړۍ په شاوخوا کې د کورونا د ویروس سرایت شروع شوه دی. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په تیره یوه میاشت کې په متوسط ډول د دې سازمان په شپږو ساحو کې د کورونا د ویروس په خپرېدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی او دغه زیاتوالی د دلتا نومي ډول د ویروس له کبله راغلی دی. د کورونا د ویروس دغه ډول اول په هند کې وپیژندل شو او اوس په 1,300 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. نن د شاګردانو وړو وړو ګروپونو او ډلو د میانمار په منډلای کې د پاوس په ضد مظاهره وکړي. د بشري حقوقو ډلې وسلواله قوت چې شپږ میاشتې مخکې د کودتا لري قدرت ترلاسه کړی دی په بشري جنایاتو تورانه کړه. د پوهنتونونو محصلین د منډلای شاوخوا ته وتلي وو، موټر بایکونو کې تیرېدل، بیرغونه یې رپول او شعارونه یې ورکول چې د ملکی واکمنۍ د بیرته ایادې لپاره د پاوس سره خبرې نه کوو. د میانمار پاوس د فبروري د میاشتې په اوله د نوبل د جایزې وړونکي رهبر آنګ سان سوچی د واکمن ګوند نه ملکی حکومت چې په انتخاباتو کې ګټلی وو ونیوه. په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سار سازمان نن د شنبه په ورځ ویل چې وسلوالو قواوو د کودتا ضد اعتراضونو په ځپلو، د مخالفینو په نیولو، شکنجه کولو او نورو زورزیاتیو په سر ترسولو د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو نه سرغړونه کړې ده. د دې سازمان د آسیایي چارو رئیس براد ادمز په بیانیه کې ویلي دي چې په خلکو باندې دغه ډول بریدونه بشري جنایتونه ګڼل کیږي. د پوځي مقاماتو د نتاق موبایل ټلیفون نن بندو نو ځکه د بشري حقوقو د سازمان د دې وینا په مقابل کې د پوځي مقاماتو عکس العمل نه دی څرګند شوی. او د رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د سنا جرګه بنن د 1 تریلیون ډالرو په پیشنهادي لایحه باندې کار وکړي. دا پیسې به د سړکونو، د اورګاډو او نورو بنیادي پروژو پر رغولو لګول شي. د کانګرس دواړه ګوندونه کوشش کوي چې دغه لایحه چې جمهور رئیس جو بایدن ته ډیره مهمه ده تر سره شي. زیبا خادم د امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به د هلمند او کندهار د روان وضعیت په اړه رپورت واوري. په هلمند کې افغان مقامات وایي چې د لشکړګاه پر شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید په شا تبولې دي، خو وایي چې جګړه لا هم دوام لري. د بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د شار په څنډه کې د وسلوالو پر ضد تصفیهي عملیات پیل شوي دي، خو په کندهار او لشکرګاه دواړو ښارونو کې ولسی خلک له روان وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې که جګړه له ښارونو څخه په لاندې وخت کې ونه ایستل سي نو د بشري ناورین ویره موجوده ده. په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار واټونه تر ډیره د روانو نامنې لکبل خالصوي او هر تن کوشش کوي چې امن ځای ته ځان ورسي. که څه هم چې افغان امنیتي مقامات وایي پر لشکرګاه ښار د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید ځپلی، خو عیني شاهدان وایي چې د نن ورځې په اردو کې هم د لشکرګاه ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو د تجمع پر مرکزونو هوایي بریدونه شوي. په ورته وخت کې امنیتي مقامات هم مني چې په لشکرګاه ښار کې د جګړې فشار لا هم د ښار د نهمي او اتمي اوزې په اړوند سیمو کې دوام لري. د هلمند ولی محمد ولی علیزی د لشکرګاه د امنیت په اړه خبر اعلان تویل چې افغان قواو د لشکرګاه د سکوت مخنیوي کړی.
سید جنگ دی، دا جنگ د طالب سره نه دی، دا د پنجابیانو سره جنگ دی، دا د ایسای جنگ دی. خلک د تشویش نه کوي. نهایي زور چې دوی درلودې په دغه شواروز کې د لشکرګاه پر کمرمندو باندې دوی کړی دی. دا یو پرونه چتر نه پرې دوی یو سوله یا کس پنجابیان مردار سوی تر خاور لاندې دی. ام په نور د اپ تک جمار جمهور ته مویل دي چې من به موږ د اوزای جنوبي غرب د دوی کتلګا ګرځو.
په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډان جنرال سمی سادات رسنوي ته په لیږلي ویډیو بیان کې وایي چې په لشکرګاه ښار کې حضور لري او د جګړې رهبری مختوړي. نو موړي د لشکرګاه ښار په څنډه کې شدید جګړه تایید کړه، خو ویل چې جربه په امنیتي حالت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دی یو تبلیغاتی پروپاګاندا چولې دی ګویا دا چې موږ د لشکرګا په شار کې دا خبره غلط ته دروغ د زخپل د لشکرګا په شار کې ما د جنگ مسولیت په مخ وړم. ستاسو ځواکونه په شار کې موجود دي، شار به حفظ کې، طالبان به مات کې. که یو طالب شار ته راغی یو بمري ک زر رالی زر بمري، او طالبان به نه په شار کې نه د لشکرګا په نواحیو کې نه په اوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري. تاسو مطمئنه اوسئ، متاسفانه جګړه ستا جګړه بده جګړه ده، خدا به موقتی حالت دا حالت تیریږي.
خو له دې سره سره لا هم د لشکرګاه اوسیدونکو د خپل شهر د امنیت په اړه اندیشمن دي او زیاته یي چې جګړه لوی ځان عام خلکو ته رسولي.
خاصتا د من خلک په ډیر بد حالت کې، د شهر خلک په ډیر بد حالت کې. موږ پر دواړو لور باندې ځو چې د خدای په لیاز د وطن په لیاز هیڅ سوله وکړي. تر موکې په باندې تر دې هر څه سره چیر سي دا ولس په ډیر بد حالت کې دي،
او د جنگونو نه وایي دا چې د خلکو د سر زیان دی، د خلکو په بازارونو کې انتو خوراکي توکو کمښت هم دی او ډیر ګراني هم ده.
خلکو نو دا تاسو ولیدل چې ټولې لارې بندې دي، د بشرانو د باباجو د مالګرو د ناوي او د ټولې لارې بندې ټوله پر د ماجر باندې پریوزي.
له لشکرګاه څخه راورسته د کندهار ښار د امنیت په تړاو دلته امنیتي مقامات وایي چې د ښار په جنوبي او جنوب لویدیځو څنډو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو باندې لتیری شپې رئیسی او ایبریدونه زیات کړي، خو زیاتوي چې د ولسی مرجوبلي د مخنیوي په موخه د يرغلیزو عملیاتو پر ځای دوی لوی تکیه پر تسپوي عملیاتو کوي.
په کندهار ښار باندې دښمن د سور زر رئیسی بریدونه زیات کړي دي. حالته د خلکو له کورونو څخه د مورچل او سنگر په توګه کار اخیسته، د خلکو په کورونو مرمۍ ورولې دي، عام خلک سپار ګرځولې دي. ولی بیا هم افغان امنیتي او د فایز واکونه د کندهار ښار کې فعال حضور لري، د دښمن د مختګ مخینه ولې ده او تصفیهي عملیات جریان لري. ډیر ژر به د کندهار ښار شاوخوا سیمې د دښمن له شتون څخه پاکې سي او دښمن درانه تلفات لپاره نه هیڅ په کندهار ښار کې ورکړي.
د محل د کندهار او هلمند په جګړو کې لوی اندیشنه ملکی مرجوبلی او د جګړې لکباله د زرګونو ولسی خلکو د کډوالۍ مسلې ته دي چې زیاتره کډوال په نامناسبو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. عمومي باور دی چې که جګړه د لشکرګاه او کندهار ښارونو څخه په لنډ وخت کې ونیسل سي نو د یو لوی بشري ناورین درمنځ کېدو خطر موجود دی. په ورته وخت کې وستوالو طالبانو د لشکره د پنځمې حوزې د ګڼو برخو د نیول کېدو ادعا کړې، خو د کندهار د ورسوي امنیتي پیښو په تړاو یې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، خو امنیتی چارواکی وایي چې دا حالت ژر بدلیدونکی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د پکتیا د سید کرم اوسیدونکو عرب الدین په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره د دې ولایت مرکز ګردیز ته کډوال شوی. هغه وایي چې په دې وروستیو کې د پکتیا د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته اوس جګړه په سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې توده شوی او لسګونه کورنۍ له خپل مینو وتلی.
اندېښنې مو ډېر زیات دي، امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. زه خپل په ګردیز کې اوس میشت یم، د یو بل چا په کور کې د میلما په توګه د خپل بچیانو سره وخت تیروم. حتی د کورونه نه پیدا کیږي چې څوک به کې استوګن شي. امنیتي وضعیت په اطراف کې ډېر خراب ده، جنگ ده، ناامني ده، نو د پکتیا خلک ډېر په زیات مشکل کې ګیر دي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې چې د پکتیا نه ولسوالۍ میرزاکا، احمدخیل، اریوب، ززید، سمکنی، ډنډې پټان، جانی خیل، لج منګل، زرمت او روحانی ببال جګړې پرته یو پر بل پسې د طالبانو لاسته ورغلي. د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. په دې وروستیو څو ورځو کې د سید کرم او د ګردیز اړوند ابراهیم خیل له سیمو څخه ګڼ شمېر کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې. د پکتیا اوسیدونکو باز محمد د جنگ لوخکیلو اړخونو د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه غواړي.
چې دغه د سید کرم کوم خط چې د کورونا وباسي یې خواته عالمګر ډاکټر دی وباسي، ځکه هر ورځ کورونا لګیږي، کدی دې ځای نه وي، کدی هغه ځای نه وي، تلفات یې ملکی کسان ګوري او په امنیت کې باید جدي پاملرنه وکړي.
په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وای طالبان غواړي چې د سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ په خپل ولکا کې واخلي، خو زیاتوي چې د حکومتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې د وروستیو څو ورځو په موده کې په یادو دوه ولسوالیو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان له ځینو سرګروپانو سره وژلي، مګر کره شمېر یې په ګوته نه کړ.
ولې موږ به د دغه مدافعي حالات څخه انشاءالله مطابق دغه پروګرامو چې موږ لرو چې موږ په علاقه مدافعیا کې پلان ته کړی د ښار قرار لرو، موږ به د دې مدافعیا څخه وروزو او انشاءالله تاروزی حالات وته او تاروزی حالاتونه به زموږ مطابق دغه پروګرامو وي چې زموږ سره موجود دي.
په ګردیز کې د 203 تن در قولي اردو قومندان تورن جنرال ددان لونګ بیا د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولی، خو زیاتوي د حالت زر بدلیدونکی دی.
دښمن خو دښمن دا هغه خپل تاکتیکونه کوي، خپل پام کوي، هغه لکه موږک په غار کې ناسته، کله چې موږ ورته پیدا شي حمله کوي، کله چې ته باندې فشار ورادېږي په غار باندې نه وځي. انشاءالله په آینده کې به موږ دغه ټیم چې دا نوی راغلی ده دا به وکولی شو چې د یو ښه پلانونو په جوړولو سره او د قوتونو په مسلکي استعمال سره به دغه وضعیت تغییر ورکړي.
اوس مهال د پکتیا ولایت له څوارلسو ولسوالیو څخه 15 د حکومت او پاتې 9 نورې هغه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې له اختر وروسته په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د اختر څخه د دمخه ورځو په پرتله ډیر کم شوې، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د پیښو د بیرته زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمښتون زه تر ډیره هواره کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د 319 مثبت پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا او بعد خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې د ټولو رسمي سب شو پیښو شمېر 1,303 او ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت پر اساس وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 595 تنه د کورونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 8 تنه پر دغه ناروغۍ مړه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 2,120 مشکوک افغانستان د کورونا ناروغي لپاره د هیواد په ټولو کلسي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې په دې جملې څخه درې سوه نولس مثبت وو چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې یو سل اووه څلوېښت زره څلور سوه درې اویا ته ورسېدل. په یاده موده کې پنځه سوه نهه پنځوس کسان رغېدلي دي او متاسفانه اته ویشت کسانو په ژوند لاسه ورکړی.
دامې روغتیا وزارت لخوا خبره شوې رسمي شمیرونو ته په کتنې د لوی اختر وروسته په افغانستان کې د اختر د مخ ورځو پرتله د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې کموالی لیدل کیږي. خو دامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له وخت د مخه ده چې دا ووایي چې ګوندې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې. دا وزارت وایي چې کسان په شمېر ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې کمې شوې خو د کرونا وبا درېمه څپه لا هم افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده. دامې روغتیا وزارت وایي چې د لوی اختر په ورځو شپو کې خلکو د دغه وزارت روغتیایي سپارښتنو ته را پاملرنه ونکړه چې وڅره د اختر وروسته د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو احتمال نشي لیدلې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د هوارولو لپاره یو لړ اقدامات کړي چې تر ډېره په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه هواره شوې ده. ډاکټر ملویس الیزیاوي په مرکز ولایتونو کې د مصنوعي اکسیجن د دستګاګانو د نصبولو د هڅو په لړ کې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بلاتر ادارې انرسپ ورته د مصنوعي تنفس د تولید
د اکسیجن د کمبود د مخنیوي لپاره په مرکز کې په ټولو د کورونا په ټولو روغتونونو کې مونږ د اکسیجن تولید دستګاوې نصب کړې او د یونیسف محترم ادارې لخوا چې لاس په د تولید د اکسیجن دستګاوې هیواد ته انتقال شوې په اکثریت ولایتو کې دغه دستګاوې نصب شوې دي. په مرکز ولایتو کې ځینې د اکسیجن د تولید دستګاوې چې غیر فعالې وې هغه دوباره فعالې شوې او ځینې اوس هم تر ترمیم لاندې دي. او دوه ورځې مخکې تاسو دې شاهدان وئ چې پنځه سوه پایې د اکسیجن دستګاوې اکسیجن کنسنتراتور د یونیسف محترم ادارې لخوا د عامه روغتیا وزارت تسلیم شو چې د نیازمندۍ په اساس د ضرورت په اساس به په روغتیایي مراکزو ته دغه واړه دستګاوې د اکسیجن انتقالیږي او هغې څخه به کار اخیستل کېږي.
افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره دا هڅه په داسې حال کې زیاتې کړي چې په دغه هېواد کې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښوونځي بیا پرانیستل شوي او ټاکل شوي چې پوهنتونونه به اوه ورځې وروسته هم پرانیستل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پوهنتونونو د پرانیستلو د مخه هڅه کوي چې شاوخوا څلور نیم سوه زره محصلینو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق. اوس مهال په افغانستان کې له یو میلیون او درې سوه زرو څخه زیاتو کسانو د کرونا وایرس واکسین اخیستی دی.
کرونا یوه ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د توخی او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نن
قدر منوریدونکو حال کې د کورونا وایرس د دلتا بڼه په چټکۍ سره په ټوله امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکي کارکونکي باید واکسین سي او یا هم په منظم ډول ټیسټونه وکړي او ماسک واغوندي. په دې باره کې د خبر نور جزئیات زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني خبروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځم په پوره شپې پسینه مړی کې د خبريالانو سره خبرې کولې. د کووید 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه ویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټول کارمندان او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي. لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو، د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووید 19 پر وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده. غوره دفاعي لار
against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپیری مړی وی اعلامی کې راغلی چې فدرالي حکومت د 2 میلیونو ملکی فدرالي کارکونکو په ګډون تر 3 میلیون ډیر امریکایان په کار ګماري. بایدن زیاته کړه چې ورته معیارونه به فدرالي قراردادیانو باندې پلي شي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه د دفاع وزارت څخه غوښتنه کوي تر څو په دې باندې غور وکړي چې څنګه او کله به د امریکا د خدماتي پرسونل باندې د کورونا ضد واکسین اجباري کړي. له دې وړاندې سپینه ماڼۍ ویلي چې په جدي توګه په دې غور کوي چې د امریکا د فدرال حکومت کارکوونکي باید د کورونا وبا ضد واکسین وکړي او د تطبیق مدرکی ولري، کنه په منظمه توګه باید د کووید 19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. له دې سره د فدرالي کارمندانو اتحادیې محتاطانه غبرګونونه ښودلي.
کژاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. ویل کیږي چې د NSO په نوم د اسرایلو یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په دې وروستیو وختونو کې داسې ټکنالوژي ایجاد کړې چې د وخت حکومتونه او استخباراتي ادارې ورڅخه د ژورنالیستانو او سیاسي مخالفینو پر خلاف د جاسوسۍ لپاره استفاده کوي او له همدې پرې په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونه انتقادونه کړي دي. په دې اړه به له بیت المقدس څخه د امریکا جاغ د خبریالي لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
څه هم چې د اسرایلو دغه شخصي امنیتي کمپنۍ انکار کوي د نړۍ یو شمیر مهمو سیاسي شخصیتونو په کلکه غندنه وکړه او د متحده ایالاتو د کانګرس څو تنو برجسته وغړو له حکومت نه غوښتي دي چې دغه شخصي امنیتي کمپنۍ په ضد تدابیر اقدامات وکړي او یو شمیر کارپوهانو د دې ډول سایبری آلاتو پلورلو باندې د قیوداتو د لګولو په خاطر مشخصو ریګولوشنونو او قوانینو د وضع کولو وختونه کړی دا د بشري حقوقو د سازمانونو او مطبوعاتي رسنیو له تحقیقاتو او سرګندونو ثابتېږي چې NSO امنیتي کمپنۍ لخوا له تیار شوی سافټویر یا سایبری آلینا د نړۍ د ګنشمیر هوادونو حکومتونو د ژورنالیستانو او سیاسي فعالانو پر ضد د جاسوسۍ په غرض استفاده کړې ده. NSO وایي چې دوی وازه پر حکومتونو باندې خپل سافټویر پلوري خو اکثره اسرایلی چړونکي په دې عقیده دي چې NSO خوا تیار شوی سایبری آلینا د بې ګناه او بې ضرر ملکیانو په ضد هم څوزلې کار اخیستل شوی دی. د اسرائیلو د انټرنیټ د اتحادیې یا IIA غړي مېرمن کنان ناهول له امریکا غږ سره په دې اړه د وی ځنګړې مرکې پترس کې خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړ. کله کله د امنیتي او سایبری وسایل نه غلط لګټه هم پورته کیږي او کله ورنه په سمه طریقه کار اخیستل کیږي، خو دا پوښتنه په ذهن کې مطرح کیږي چې په مقابل کې باید څه تدابیر ونیول شي او په څه ډول دا اطمینان حاصل دی شي کوم هوادونه چې د NOS سافټویر او سایبری آلات کاری آیا د کمپنۍ د مقرراتو سره سم عمل کوي او که خلاف ورزي کوي او له همدې عمله ستونزه را پیدا کیږي. ورسته له هغه چې معلومه شوه چې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون هم شخصا د NOS د امنیتي کمپنۍ لخوا د تیار شوی سایبری آلې د ناوړه استعمال هدف نو د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت په جواب کې اعلان وکړ چې حکومت با په دې اړه تحقیقات وکړي چې آیا واقعا د امانوئل ماکرون په خلاف دغه سافټویر نه کار اخیستل شوی او کنه. ځینې اسرایلی حقوق پوهان په دې عقیده دي چې د اسرایلو حکومت باید د هغو 200 لویدیزو هیوادونو له ډلې سره ځان ملګری کړي چې شخصي شرکتونه هم د پوځي مقاصد لپاره او هم د ملکی مقاصد لپاره ټکنالوژيګانې استعمالوي او باید چې له دې ډول دوګانا ټکنالوژیونه د کار اخستلو په وخت د شفافیت هم خیال وساتل شي. د حقوق پوهانو د ډله وای باید چې د NOS امنیتي کمپنۍ سافټویر د غلط استعمالېدو ذمہواری په غاړه واخلي او مسؤلیت قبول کړي. د اسرایلو د هبرو یا عبری په هنتون د حقوقو استاد ایوال شانی په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل، صرف باید په دې باندې اکتفا ونشي چې دغه شرکت وای چې زمونږ اراده سمه ده او له کمپیوټري مصنوعاتو نه په ځانګړو مواردو کې استفاده کیږي، خو کله چې تاسو خپل سافټویرونه پر هغو دولتونو حکومتونو باندې پلورئ چې د بشري حقوقو په برخه کې ریکارډ کنه ده نو تعجب وړ خبره به نه چې ناجایزه ګټه ورنه پورته کی او دا ډول حادثه حتما پیښیږي. زما په عقیده NOS باید لاقل په دې اړه اخلاقي مسؤلیت ومني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.